ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسئلو خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسئلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسئلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دې غوره کړي او له ګاونډیو سره دې دوستانه اړیکې وپالي، همداراز دې له ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شاغلی متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د غراس د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جګپوري مامورین ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د سږ کال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جګپوري پلاوي د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډېر شمېر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د روټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یوه لیک غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي، د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش او همدارس د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم را سر ملگره شی. ملبنو تا هر کلایی ویم لبنای استاد اتمر، استاسو په نظر د پاکستان د طالبان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نصران سیب تاست سلام جناب دانش سیب تا او ریدون کتا خبال سلامون و نیکی لورانده کن.
سلامت.
اصل که دغه غونډې چیندي دا د اوس ننی دي، یعنی د دې اساس 5 مخکې ایښودل شوی چې هر کال به دغه درې اړخیزه غونډه جوړېده، خو په هر صورت اوس دغه غونډه معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ایز همکاری که ده. یعنی دوی په دغه سه تګلارو باندې باید کارو کی چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي او تاسو پیږی چې په افغانستان د دغه تجارت د سیمې د تجارت یو لوی جغرافیه ده چې دې ته اتصال باندې قوي مونږ ویلی شو. او دغه افغانستان باید په دغه اتصال باندې قوي کې شامل اوسي. دلته د چینایانو لوی لوی پروژې دي، اول خو مثلا دا د سپیک پروژه ده چې دا د کاژر نه بیا تر ګوادره پورې غځېږي. او دلته چینایانو تقریبا تر شپېته میلیارده ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او داسې ویل کېږي چې تقریبا لس میلیارده ډالره دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري، یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبرې وکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو، جناب استاد اتمر صاحب ته. درې اساسي مسائل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او چینان ته چین د طریقه پاکستان ته هم عايز اهمیت دی. یو خو که په ټول د تاریخ کې تاسو وګورئ د چین د انقلاب نه وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیره هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي او په بار بار په دې باره کې ډیرې سرمایه ګزاریانې وکړي. ولې د امریکایانو د خنډ سره مخ کېدله چې د همیشه به داسې موانع ورته ایجادولې. او بیا په دې وروستۍ کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شل کلنه قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمون د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیڅ چاته نه دی معلوم چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون سرنګوالې هم هیڅ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکښه کسان چې غواړي چین ته حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي. او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي. او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای وه، حتی د دې ساحې څخه انتقال کړه، ارزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړه چې چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دوهمه مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً دپاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي او غواړي چې طالبانو ته یو نوی شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان ونه رسیږي او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي، کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې زما په اند باندې چې دغه غونډه کې به پر دې مسایلو باندې فراخ بحث وسی. او
ډېره مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب دانش. استاد اتمر، د ښاغلي دانش له څرګندونو څرګنده شوه او ستاسو له خبرو هم چې چین هم اندېښنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ستاسو په نظر اندېښنه ډېره ژوره ده او د خبرو ډېر تمرکز به هغه اندېښنې ته وي چې د ایغورانو له درکې لري او د نورو سخت دریځو له درکې چې په افغانستان کې دي، او ک چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دا سیمه ویل کیږي چې وای ک چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي، او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه او یو نظام دی، او دوی د خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا خزه یا بد ده یا انتخابی ده یا غیر انتخابی ده، بنده اگوی دومره فکر نکی زکه چه اگوی کوشش که چه اغسی هوادونه که چل تصوبات موجودی دوی دخبل اقتصادی پروژو التا پلیکی، یعنی التا سرمایه گزاری وکی. او دغه مخکې چې دانسته به ویلی چې دغه یو لاره یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي، او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان له طریقه همدغسې پاکستان ته، چې دا بیا بهر عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دغه غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه هم شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دوی تر خپل چتر لاندې نه یوازې ایغوران چې دا نوره ډلې هم دوی حفاظت کوي، او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته چې دغه ډله به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي ده، او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسو په جریان کې هستئ، د دغه یو لار یو کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سند ایالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګذار ورکړي. یعنی چینایان دې ته پری نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره، نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پي له درکه اندېښنه لري، او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي، تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د ایسای د خوا څخه رهبري کېږي، او د طالبانو اصلي زنجیر د ایسای په لاس کې دی، او دوی هره خواته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شیبو لپاره قطع شو، مهرباني تاسو ول چې داسې یو ذهنیت شته ادامه ورکړي.
داسې ذهنیت، اما په باطن کې طالبان د فیلن د لپاره مطلقاً او مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکت نه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فیلن په قندهار کې دی، چې ملا هیبت الله او د هغه کړی ده، هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیر المؤمنین ته در ملا هیبت الله ځان تنه امیر د افغانستان نه ګڼي، دی ځان امیر المؤمنین ګڼي، یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي دی امیر دی، چې ټي ټي پی جز د دې قضیه ده. یو قسم مسله، بل اساسي مسله دا ده چې د دا شی په پاکستان باندې تاوان دی چې یعنی دوی طالبان راویسته، دوی تروریستان راویسته، دوی تروریستان روزی وته ګوره. د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې برده باندې تخت و تاز وکړي چې دا د تروریستانو اصلي ایمای. نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي هغه سي دستاور نه لري، غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي لکه امیر خان متقی، لکه ملا برادر، لکه ملا یعقوب. امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی، ډېرې پراخې سرمایه ګزاریانې لري او ډېر عمیق روابط د پاکستان سره لري. اما یو شی چې ډېر ستر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقش پیدا کړی دی، کابل صلاحیت د تصمیم ګیری نه لري. یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتوي، د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي، په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي پیدا کولای. سیاست اصلا د کندهار څخه وضع کیږي او ټول پالیسي میکران په کندهار کې ناست دي، هغه د ملا عیبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناست دي.
بیا خبر ده چې چین وس څه لپاره بیا ورسره خبرې کوي. نو د چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اسمنی نه دی.
چین اصلا غواړي چې خپل اندېښنې و دغه ته د متقید طریقه څخه ده، چین غواړي چې خپل اندېښنې د متقید طریقه څخه رهبری ته ورسوي. چین په دې باندې پوهیږي چې تر هغو چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه شي، چین په هیڅ چینوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیدا کولای، راکړه ورکړه تجارت نشي کولای. په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضې عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې $40 میلیونه طالبانو ته کومک کوي. امریکایان په اصل کې $40 میلیونه په دې خاطر چې د افغانستان بانکي سیستم یې په لاس کې اوسي او دا بانکي سیستم ړنګ نشي او د بل چا ولاس ته ونه لېږي. نو په دې خاطر سره په دې دریس کې چینایان پاتې راځي او چینایان په دې باریکۍ باندې پوهیږي چې بغیر د دینه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونه کړي او غرب یې په رسمیت ونه پیژني، په خصوص ایالات متحده امریکا، هیڅ امکان نه لري چې چینایان خپل په پروژو کې موافق اوسي. ولې خپل پیغام رسولی شي وه طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې تر یو مونږ کوای شو چې تاسو سره ښه اړیکې ولرو، په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې بهتره حساب وکړي.
بله ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سموش میلمانه دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی لس دقیقې وروسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی هم را سره ملګری شي. ښاغلی اتمر، چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه ده ورکړې چې نه پېژم چې د طالبانو حکومت په چین څومره باور وکړي. او ښاغلی دانشول، تر څو چې لویدیځوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پېژني تر هغو پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولی. او له بلې خوا د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشحاله نه دي. مثلا په پاکستان کې د یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي، له ډیر کوچني کارګر ساده کارګر رانیولې تر انجینیر او ټولو پورې خپل خلک دي چې په کار یې ګمارلی دي. یعنی د دوی پانګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه سوالان صاحب منګه کدغه وګورو د دې تاریخ چې ته مثلا د سریلانکا حکومت د دغه قرضونه د چین د پانګونې نه ډېر تر دې حده چې سقوط ته ورسېد، او همدغسې په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی. بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویلې خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغو په وسیله دوی پروژې تمویلوي. دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي، دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته پانګونه ته یا مثلا کاریابی ته ضرورت لري د هغوی دپاره په زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینارو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسې وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسې وګورئ تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپلو دروي نشي درولی. همدغه اوس پاکستان دغسې یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا د هغوی سره ودرېږي او یا دا که دوی ځي د چین خواته ودرېږي. یعنی پاکستان اوس هم
استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته راوګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه وي. همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان سعودي او د ایران تر منځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیلو او د عربانو تر منځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاستو لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هیوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هیوادونه دوی غوښتنه لري د طالبانو نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري. او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث شو اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی. لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویل چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هیڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې مونږ د تروریزم له لرو دا په دې نه حل کېږي چې مونږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هیوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې ویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې هغه به سبا بل سبا وي او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله دی، مثلا دغه د تجارت مسله دی. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولای. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي او خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، تیار نو مهرباني کوئ.
مهرباني تاسو سلام او مېلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه پښتنه ده له محترم او مېلمنو نه دغه سفرونه به آیا د افغان ولس چرت یاد هم کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې فلحال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده، چې دوی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت وپېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شی وکړي که نه. او بله غوښتنه مې دا ده، پوښتنه مې له دې مېلمنو نه، چې پاکستان رښتیا هم همدغونه همکاري لري له دې اسلامي امارت سره، لکه دا څومره چې دوی غوغا جوړه کړې ده، هماغه دوه مخې پالیسي اوس هم مخې ته بیایي. او زه له طالبان نه دغه غوښتنه کوم چې ټولې نړۍ سره سره د پاکستان په ټول سیاست باندې باید چې دوی نګران شي، یا دوی رښتیا موږ سره رښتینې همکاري لري یا رښتینې همسایتوب کوي، که هماغه دوه مخې پالیسۍ ته
اشراف ورکوي. په مخه مننه عبدالر صاحب.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه، او دغه راس په افغانستان کې د چین په علایقو خبرې کوو. تاسو درانه اوریدونکو، هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، بیا به څو شیبې وروسته نوبت درکړو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس په تخنیکی همکار وای چې ښاغلی ستانکزی له سټوډیو سره وصل دی، نو وربشو ښاغلی ستانکزی ته. ښاغلی ستانکزی، تاسو ته هرکلی وایمه.
اوریدونکو او دوستان ته احترامات.
سلامت اوسئ استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیښنې لري، او که دې لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زما له نظره هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي، یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي، او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي، او په نهایت کې د مرکزی آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري چې چینایان له دنه ډارېږي چې یو ځله بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي، او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم سیاسي لحاظ علاقه مندي لري د افغانستان له قضایه، موجوده قضایاو سره. او درېم طبیعي ده چې چین د یو هوست یو اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپلو دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخې د نیولو لپاره، یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي، خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه، د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاست و چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دی د هغوی په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په کرار سره بنګلي سیاست ته داخل شول، او یوازې په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مخته ور. د پخوانی شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته، او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی، او د کومونیزم اقتصادي سیستم نه واټن واخیسته او مختلف اقتصادي نظام را برسیره که په درېیم مرحله کې چین اوس قرار قرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص دنه چې امریکایانو افغانستان پرېښود یا په بل عبارت امریکایانو او ناټو په افغانستان کې ماته وخوړه، چین په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې غواړي لاسبری واوسي او له هغې لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاته تګ په پالیسیو سره خپلو موخو ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوس کړی دی، حتی ځینې هیوادونه یې ګراو کړي دي په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع دوی ته لا تر اوسه باثباته نه ښکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري، او هم په بین المللي مناسباتو کې، او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو له افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري، د لویو سرمایه ګزاریو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان په توری یادونه کړې ده، او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیږي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په ان باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام ونه کی، طالبان فعلا د یو گروه په شکل باندې دي، یو شورشی گروه چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبانو فعال نه دي، طالبان قانون اساسي نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجید، چې په رسمیت پیژندل ډیر مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د لاهیبت الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلاً شیخ لاهیبت الله تعقیبوي، شونې نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډیرې سرمایې ته ضرورت لري، مملکتونو رڑخه کې چې د یو داسې بی ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، که داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان یې څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه دغه پروژې چې فعلاً چینایان لیدلي، د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري. د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان سي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودې ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې اوس کړای داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې اوسه.
ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکي همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د ده په وینا د پخوا په شان دوه مخې پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغسې یو حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځان ته ګټې هم لري او ځان ته منافع هم لري، او ځان ته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو را په دې خوښ کېدلی، او دا د خپله د پاکستان د توانمندی نه پورته خبره او که په تیر کلونو کې موږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونو نه حتی د اسرایل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژو ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه طرحکار وروزل شو همدا اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټریننګ کېږي تسلی کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه طرحګر ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینه نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت قندار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی هغه بلی غوندې یو خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستي وختونو کې موږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره اوس هم که تاسو وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړه دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنی او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستیو وختونو کې رسنی شوي دي نو ته ویده چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې موږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بې مهاوا روان دي پاکستان ته موږ داسې نه وایو چې تجارت نشي ودی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسې ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیصلي او هغه راغی دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړه
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کړي چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پي سره یو مشکل لري او دا جدي دی پاکستانیانو دپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کیدای شي دغه په اصطلاح اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. یو اورېدونکی لرو، د دوی خبرې به واورو، بیرته به بیا میلمنو ته ورشو. مهرباني.
السلام علیکم، ورځ جوړ په خیر.
سلامت اوسې. مهرباني. مهرباني.
ښه جوړ یې، شکر.
پوښتنه لرې؟ مهرباني
وکړئ. پوښتنه غواړم لرو چې موږ دغه مهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان ته تللی دی کنه؟
بله.
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټې په افغانستان کې نه، افغانستان کې خلک دلته ناراضي نه کوم کار کې خپل ګټې لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه؟
بله.
او د اوس پاکستان ډیر وایي چې موږ مثلا چې ټیفي د افغانستان رحمې کې دی، هیڅ کله کېږي نه چې په خپل کور کې اور بل نه پخپل دی مړ کی.
خه سید ستاسو نظر واوریدل شو. یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو میلمنو ته چې د دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می ومنې د رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد علي ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین تر نورم قوي کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او دې غونډې ته موږ ډېر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور وهڅوي چې په افغانستان کې خپله پانګونه زیاته کړي.
بله، د هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکي وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هم صاحب ستانګزه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنو مل دوه نور محترم ملمنو څخه هم وکړه غواړم چې ستاسو نظرم واورو. څه فکر کوي چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه وروستیو ځینو تحولاتو داسې وښودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب، متاسفانه دیو تو محترم استادانو خبري ما ونه وريدي. عرض کوم چې د شک نشته چې د افغانستان په تیرو 15 کالو په جزیانات کې پاکستان د افغانستان په سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلی. د طالبانو په ارتباط دا ډېره واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان له ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطې درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ایتلاف په راس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول وویل. اوس اسناد را وځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګن ځایونو، د دوی د کورنیو د استوګن ځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې وو. نو له دې نه لوی ثبوت وجود لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د ایسایل خوا اداره کېږي، نه د سیاسیونو له خوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچانو مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ معنی نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمې طبقې باندې.
استاد، نو که داسې وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولې پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی با اصلاحات داسې اصلاحات راولي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا هم ورسره معامله وکړي شي؟
د مارکیټ اندازه چې د پاکستان دا خبرې هم ډېرې ریښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس په درې نقطو یا درې اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج او په تړلی وي
او د نورې دنیا سره هیڅ اړیکې ونه لري.
کای لري هم د پاکستان د دریچې نه بیل لري یا د پاکستان د منافع د تامین لپاره بیل لري. دوم، که حد اقل نه وي نو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې کل پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکیټ وخوري. او دنیا ټول محتاج استود څو دی پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کی. دا راته کې دي چې دوی ستراتیژیک اهداف دي. اوس پاکستان په هیڅ وجه نه غواړي په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري. په هیڅ وجه د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوي د پاکستان چې د کابل حکومت بهر نومن چې هغه تضعیف کړي. بنام دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري. پاکستان علاقه مند نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پاکستان علاقه مند نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي. اگر رامنځته شي پاکستان علاقه مند نه ده چې د طالبان په منځ په مشرتابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه مند نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لای نه کوګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه یو ازادي رادیو ده.
مننه خیر ویسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې مول. سلام تاسو ملماسه او بیا تاسو ټول اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه وایم. ماده ملمات څخه دغه پښتنه چې دا به د افغانستان د طالبانو د پر رسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري؟ ماده ملمات څخه دغه پښتنه
ډیره سیاته مننه کور ودان. اوس په ورشو بیرته ملمنو ته لمړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ اوریدونکو شاغلی اخیار ته ځواب وایست، آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله دا یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا مام داخلي آباد لري، ام خارجي آباد لري. چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعد کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نکي هیڅ وخت پیدا ملي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا ارخه په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي. و طالبانو ته خو منتها د طالبانو عمل کړ او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وسه کړ چې لا دیګری وکړي. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واځ کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخې دي او هیڅوک داغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي. د خوځو حقوق، د خوځو تعلیم او تربیه، د پانتونو تړل، عام شمول حکومت جوړول، ملي مشروعیت لاس تر راوړل، دا مسائل دي چې په دې غونډې کې پر دې باندې به بحث هم ونه شي. او طالبان مخه متقید خبرې کوي. ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې مونږ سره تعامل وکړي، موږ په رسمیت وپیژني، اما دا شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولی.
بله صاحب مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژني.
السلام علیکم. شبر
وعلیکم السلام.
او
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني.
او ونانه خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس نیولی محترمه.
شه مهرباني لیک څه ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دغه پاکستان او د چین پاک لاینه شبر څه مېلمنو هم تر واده پورې خبرې په ځای دي. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم نه ګورین. تقریبا د افغانستان خلک هم نشک په سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست روانی کې هغه طلبه ګریو کې تقریبا چینتا. نو تاسو په کوم شي پاکستان خو د ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي. تقریبا وګوره کوم تجارتي کوم پلکاری یعنی افغانستان په باندې صادق نه وي. نو اوس خو د افغانستان خلک ما مخ کې ویل چې موږ د شک په سترګو ته ګوري. دوستی به نه ګوري دوستی کېنه. دې معاملې نو وګوره چې د افغانستان ډېر ګټې کړي تقریبا غیر قانوني ګټې کړي. نو اوس کوشش دی کوي چې نو باندې کې تقریبا یا بل کوم دوست د دې نږدې یا دوستی هغه مملکت ته سره د اړیکې نشي افغانستان په خپل باندې منطقي سبب سره راغلل. نو دې دا خاص یو 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 برنامه لري خپل منځ کې تقریبا د شي اوس وګورم چې ګټ او خوشاله وي.
احمدي صاحب سلامات اوسه. استاد اتمر، د چین او پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده، د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ څه ناڅه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډې کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د هغوی عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت درېیم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګرانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویل چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونې هم شته دي. یعنی دا هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ، که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې اپسره په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریکي.
ډېره زیاته مننه. په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهند نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. دا سړی رادیو خبرونه اوس څلور بشتا ته اوریدای شي.
کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری متڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی اواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقت نو پا درا کیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
جانا نا بے مراوڑ کن تہا کرنے